یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي واورئ چې ولسمشر اشرف غنی جګړه ځپلي غزنی ښار ته تللی څو هلته د وضعیت څیړنه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړ. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د بغلان امنیتي مقاماتو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. اشرف غنی نن سهار غزنی ښار ته لاړ. د غزنی والي وحید الله کلمزی ولسمشر ته د غزنی ښار د عمومي وضعیت رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د اوبو رسولو چارې بیا پیل شوې، برېښنا فعاله شوې ده او مخابراتي سیستم سم شوی، خو نورو هڅو ته هم اړتیا شته. د غزنی پر ښار تېره اونۍ طالبانو برید وکړ چې د جګړې پر مهال په سلګونو کسان دواړو لورو ته وشل شول او عامه شتمنیو ته هم سخت تاوان واوښت. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنگیالیو تمرکز وبله اوخته ده. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین ساری ازادي راډیو ته وویل چې په کېلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ طالبان مړه او 9 نور ټپیان دي. په برکې ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 5 نور وسلوال د خپل مایند 14 په پیخه کې وچل شوي دي. ښاغلي سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې 9 دولتي سرتیري هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د بغلان د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې اگست میاشت په 16 نیټه له آیرلند سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوالو شوراوي د شپږو لوبو لومړۍ درې مسابقې به 40 ورځې وي او ورپسې به د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا لوبې په آیرلند کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په انګلستان کې له مخکښو کلبونو سره تمریني مسابقې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د نوي دنده بداوي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل
The Iran regime has been a force for instability.
دوی د ایران رژیم د بې ثباتی او شخړو لپاره یو قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو غواخونو پر وړاندې دریږي او د ایران پر ضد نوې بنسټ به د ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړه. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 زره افغانان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اګست له 19 تر 24 ترسره شي. تر پرون پورې سعودي عربستان ته د حج لپاره 1.6 میلیون کسان رسیدلی وو. په مکه مکرمه کې هوا توده ده او د سانتیګراد تر 40 درجو لوړه ختلې. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره د راتلونکي اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د لوړدوه چارواکو لومړنۍ غونډه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د $100 میلیون مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړې شوې ده چې د داعش له کنټروله بهر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته به یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنګټن پر نورو شریکانو او متحدانو هم غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاری وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښکېوالي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش ونتوانېږي چې بیا سر اوچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه پلان کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی څو هلته له خلکو سره وویني او عمومي وضعیت وارزوي. په غزنی ښار کې د رسیدلو زیانونو په اړه د ملګرو ملتونو د ارزیابۍ له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل غوڅ دریز په ډاګه کړ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په تیرو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو پوښتنه باید وشي. د خبرونه په دوه منی مای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام زمارایا زما حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی. ولسمشر غنی یو اونۍ وروسته له هغه غزنی ښار ته سفر وکړ چې وسلوال طالبانو پر دې ښار پراخې حملې پیل کړې. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې لسګونه ملکی افغانان وژل شوي او همدارس وسلوال طالبانو ته لویه او درانه زیات او درانه تلفات اوښتي دي او همدارس په زیات شمیر افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غني د غزنی له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په نیت غزنی ښار ته رسیدلی. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر همداشه با د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له غزنی څخه را سره دی. تاثیر صاحب، ولسمشر اشرف غني مو ولید، خبرې وکړې له خلکو سره، یې څه مشرانو د خلکو سره یې څه وویلې؟
ډیره مننه ګران همکار صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر د ولوپوري پلاوي په مشرۍ باندې غزنی ته راغلی و. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال یزدا محمد خان او ځینې نور وزیران ورسره و. د دې تر څنګ ځینې نظامي چارواکي هم ورسره و. د په غزنی کې که څه هم دی غزنی ته د خلکو سره د زیر او ماتم د نندلو په مخه راغلی و، خو زیات خبرې وکړې. هغه دا وویل چې زه غزنی ته دا ور راغلی یم، د تاسو سره په دغه ویره او دغه غم کې شریک یم. د دې تر څنګ دا وویل چې زه غزنی ته خو بیا هم راځم او بیا به هم راځم. غزنی زما خپل ښار دی او زه د غزنی سره زیات همدردي لرم. هغه وویل چې غزنی زما لکه خپل ښار دی. د دې تر څنګ دا خبره وکړه چې د دغه تېرې یوې اونۍ جګړې په وروسته به د دغه ښار خلقو ته هغه خلقو ته شګه د پلسری دی اتنیم زره څنګه غنم په دې باندې وې شل سی ترستر وړاندې د دې ترڅنګ د ټولو وجرسو کورنۍ سره چې هغه ملکی خلک دي او یا هم نظامیان دي دا ول چې د دوه کورنۍ سره به مرستي وشي او دا مرستي به د غزنی مهدی اداره دي تورونه شي بل خبر به دا وکړه چې د غزنی د پیښې څېړنه څنګه چې غزنی پیښه بل ډول پیښه بنل کیږي او ځینې خلک دا وایي چې د سیمې استخبارات لاس لري دوی ول چې د غزنی د پیښې څېړنه د کیږي چې چا غفلت کړی او چا میړانه کړې ده د دې تر څنګ دا خبرې هم وکړي چې د غزنی خلک چې هر څه غواړي حاضر یې ما چې ورته ورې کړم ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د غزنی د لومړي درجې ولایت په اړه خبرې وکړې چې ځینې خلکو څه غوښتنه وکړه چې غزنی ولایت لومړي درجه ولایت دی خو هغه ډول امکانات او تجهیزات نه ورکول کیږي څنګه چې په کار ده نو دا وویل چې یو میاشت کې به موږ غزنی ته لومړي درجه د ولایتونو امکانات ورکوو د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې هغه سرتیری باید تقدیر سی چې دوی په دغه ځای کې له اوسنیو طالبانو سره جګړه کړې دي او دغه ښار یې د دې خبره باندې له وسلوالو څخه ژغورلی دی د دې تر څنګ د ولسوالیو خبره هم وکړه د غزنی ځینې ولسوالۍ دي چې د هغوی لارې ناامنې دي او خلک نشي کولی چې په اسانۍ سره تګ راته وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې دوی به د غزنی د ولسوالیو لارې ته امنیت ټینګوي او دوی به
بله 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 ستاسو غاورو خو تاثیر صاحب غواړو په دې باندې هم پوښو چې ولسمشر تاسو مخکې یادونه وکړه چې دی یو شمیر چارواکو چا چې په کارونو کې غفلت کړی او یا هغه کسان چې ښه میړانه یې کړې د غزنی په دفاع کې په دې کې د په ځانګړي ډول د چا نوم یاد ک
نه نه ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې دومره خبره وکړه چې د دې پیښې څېړنه به کېږي او هغه چا چې غفلت کړی او هغه چا چې میړانه یې کړې ده د هغوی پوښتنه به کېږي نورې تر اوسه پورې د هېچا نوم نه ده اخیستی او نه یې په دې اړه زیاته خبره کړې همدومره په لنډ خبره وکړه
او بل وروستۍ خبره تاثیر صاحب چې غزنی ښار ته د راپورونو له مخې د ښار د بیرته رغونې او د خدماتو د فعالولو لپاره هم ویل کېږي چې حکومت یو اندازه پیسې ځانګړي کړې دي د دغه مرستو په اړه ښاغلی غنی څه یادونه وکړه
ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې موږ شپږنیم دغه ښار چې کوم سیمې نړېدلی دي یا سوځول شوي دي دغه پیسې به هم د محلي حکومتولۍ په لاس باندې دغو خلکو ته ورویشل کېږي او د ښار ځینې برخې دي هغه به هم رغول کېږي دوی یوه دا خبره هم وکړه چې د ښار یو جامع جومات دی هغه به رغېږي بالاحصار به هغه به بېرته رغېږي شفاخانه چې په ډېر بد حالت کې د ملکي شفاخانه د هغې د جوړولو ژمنه یې وکړه ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ترڅنګ د سود په اړه باندې د خبرې وکړه هغه چې موږ له پاکستان غواړو چې باید سود وکړي هغه خلکو باندې چې د دې په خبره باندې طالبان یا د شاش پاکستان ولر ده باید د پاکستان طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی سود ته حاضر شي خو هغه د ښار د جوړولو چې کومه خبره هغه د په بار بار تکرار کړه دا یو چې په ښار کې د هغه ځایونو د جوړولو ترڅنګ دا
تیر زیاته مننه حبیب رحمان تاثیر د ازادۍ رادیو خبریال و چې له غزنی څخه یې په مستقیم تماس کې راپور راکوه د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه چې غزنی ښار ته د سفر په ترڅ کې هلته د غزنی له خلکو او ولسونو سره د کتنې په ترڅ کې کړی دی په د غزنی په مسله کې لا هم پاتې کیږو ویل کیږي چې په غزنی کې خورا زیات زیانونه اوښتي دي او همداراز د په زیات شمیر ولسي وګړو ته او همداراز وسلوالو طالبانو ته او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال وصل د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه د همدې موضوع په اړه د ورستۍ ارزیابۍ جزئیات راټره کوي. وصل صاحب ملګرو ملتونو ارزیابۍ څه ده د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه، او همداراز غزنی ښار د اوس په کوم حالت کې دی؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بلل دا حالته د بیړنۍ مرستو د اړتیا خبره کړې ده. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو د راپورونو له مخې اوس مهال د غزنی ښار امنیت ښه دی، هلته بشپړ ډول باندې امنیت سناسه تامین دی، او د ښار په شاوخوا لرو سنډو کې سناسه د دوی چرانیز عملیات دوام لري. خو لا هم ویل کېږي چې بشری مرسته رسون کې ډلې د خوندیتوب احساس تل نه کوي چې دوی دغه مرسته الته زورګونه کسان چې اړتیا لري هغه ته ورسوي. د سیمایزو چارواکو په خبره په غزنی ښار کې او بوته د خلکو لاسرسي لا هم نشته چې لامل خلک له ستونزو سره مخ دي، او خلکو ته د اوبو رسول لپاره جنراتورونو ته اړتیا ده. ځکه په ښار کې لا هم رښنایي سیستم پرچاو دی، الته برېښنا لا هم نشته. مخابراتي شبکې څنګه وي اوس فعال شوې دي، او په دې برخه کې لا هم نور ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. په ښار کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکول کېږي، خو بشري مرسته کوونکي وایي چې لا هم د لارې په اوږدو کې چې له کابل نه دوی به بشري مرستې غزنی ته رسوي، دوی ویره لري، اندېښنه لري چې په لار کې ماینونه نه وي او یا هم په دوی باندې بریدونه ونشي. نو له دې امله دوی یو ډول تشویش سره مخ دي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه مرستې د دوی په خبره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هلته ورسوي، او لا هم دوی وایي چې د بریدونو ویره موجوده ده. د وروستیو غیر تایچورو پرونو له مخې ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمېره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 200 څخه تر 250 پورې اټکل شوې ده، او تمه کېږي چې د اوسیدونکو لپاره هغه اړتیاوې چې دوی هغه لومړنۍ اړتیاو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه دوی ته ورسول شي. د غزنی ښار څخه نږدې د غزنی ښار د سید آباد له لارې چې کوم 50 کیلومتره لار ده، په دغه لار باندې لا هم تګ راتګ یو څه ستونزمن او مشکل لیدل کېږي. یونیسف بیا د اوبو سیستم د رسولو لپاره ژمنې کړې دي چې دوی هڅه کوي چې د ټانکرونو لارې همداشان د جنریټرونو په استفادې سره تکل سه په خار کې خلکو ته اوبه ورسوي، او ویل کېږي چې په روغتونونو کې لا هم ټپیان کافي ډیر دي، او د غوي کورنۍ لا هم د غوي پښتنې ته نه دي رسیدلي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره لاړ شي د خپل ناروغانو پښتنه وکړي، او ډاکټران هم هغه درملو ته اړتیا لري چې په سمه توګه باندې د ناروغانو درملنه وکړي. تکل سه
ډېر زیاته مننه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال وصل وصال و چې د غزنی ښار د بشري ناورین او د البته د وسلوال طالبانو له حملو وروسته په دې ښار کې د راغلي بشري ناورین او هلته د خدماتو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات اورول.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې بګوتا ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصل خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو له جزئیاتو مو خبرو چې اسمت څروان د هغه په اړه د اوس په سټوډیو کې راسره دی او پوښتنې ترې کوو. څروان صاحب، ماتیس دقیقا څه ویلي دي چې د څرګندونو جزئیات څه وو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
دی وی موش اوس پوی شو چې دشمن په غزنی شهر او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وی ځینې طالبان لا هم د غزنی شهر په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې شهر بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رایې نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي.
بله څروان صاحب، په دا څرګندونو کې د ماتیس موږ واورېدل چې وایي طالبانو د غزنی په نیولو کې شپږ هدفونه درلودل، د کوم هدفونه دی یادوي؟
ماتیس د طالبانو دا شپږ هدفونه توضیح نه کړل، خو یو ځای په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لورې د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایې په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي.
There's been talk about another some kind of ceasefire coming from the Afghan.
ماتیس هم دراز ویل چې تر یو حده طالبانو ویره خبره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسترانه وړل. دغه هم ویل چې طالبان د لند وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي.
یوه بله موضوع هم چې چارواکي ځینې وخت لویدیز چارواکي اشاره ورته کوي، هغه دا ده چې افغان ځواکونو ولې ونه شو کړای چې غزنی ښار ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. متحد ایالات په مجموع کې او په خاص ډول ښاغلي ماتیس په دې اړه څه ویلي دي؟
ماتیس هم دې مسلې ته په اشاره ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. البته د غزنی نوم یې نه دی یاد کړی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات مو اوریدل. زما له همکار اسمت څاروان چې وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه د شاوخوا سیمو په نیولو کې د نیولو په هدف کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په هیواد کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې په افغانستان کې د فقر او ناامنۍ نه وروسته فساد ستره ننګونه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یو ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
انړېوال ټولنه هم ورته کتل پوله بسیار هنګفت به افغانستان آمده. ای پول های که دزدی شده ما حساب از ایران میخواییم و همچنان از جامعه جهانی میخواییم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. ای پول نباید در دبی بانه، ای پول نباید در استانبول بانه، ای پول نباید در دلویر بانه، ای پول باید پس بگرد بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیوالې ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کول او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غوښتل په دې اړه د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیونه افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې وازی امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.8 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. همدا شان شمیره ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر ل 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه بیکار دي. د یادول وړ ده چې لا هم روخانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوی څومره اندازه پیسې ضایع شوې دي. بل خو په افغانستان کې د جی ای زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې ویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نو موري زیاته کړه چې ل فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روخانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسي حق غوښتنه او حق ته لاسرسي په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول ل فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
له کابله د اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع د شکایتونو، د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. دوی دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو لخوا د 15 کاندیدانو له دې فهرست څخه د 15 کاندیدانو د استلو په وړاندې اعتراضونه وشول. نن د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خپل دریز روښانه کړ. د ازادي راډیو خبريال وصل وصل به هم د کابل استډیو سره په تماس کې دی. وصل صاحب،
ډېر زیاته مننه. تکل صاحب، نوې خبره په دې برخه کې دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس وایي یو شمیر دولتي چارواکي او مقامات د یو شمیر حذف شو کاندیدانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه او مداخله کوي. د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل نن د جمعې په ورځ په کابل کې سنیو ته وویل چې یو شمیر داسې کسان شته چې هغوی د دوی په چارو کې مداخله کوي او له حکومت نه وغوښتل چې د دغه کسانو د مداخله مخه دی ونیسي چې د حذف شو کاندیدانو لپاره دوی تستونځي جوړي. دوی ویل ک حکومت د دغه کسانو مخنیوي ونکړي او د دوی مخه ونننسینو دوی اړ دي چې د دوی نمونه لرسنوي سره د دغه چارواکو او دولتي کارکونکو شریک کړي. دوی اندښنه لرله چې حکومتي چارواکي وخت نا وخت هڅه کوي چې د حذف شو کاندیدانو په برخه کې د دوی د کار مخه ونیسي او دوی اړ کړي چې بل اخره هغه حذف شوی کاندیدان بیرته نوملاته اضافه کړي. خو دوی ویل چې د دوی پریکړه ورستۍ ده او په هیڅ صورت د دوی په دغه پریکړه کې بدلون نه راځي.
ډیره زیاته مننه وصل وصال ول کابل. په دې اړه د بحث لپاره عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده. ناصر صاحب، واقعا چارواکي فکر کوي چې د دې کاندیدانو ملاتړ کوي؟
اسلام علیکم تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشکره پرته د حکومت مداخله په ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د ډیر باندې شکونه او تردیدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راوتل په کې یو تعداد افراد اوسې باید له لیست نه حذف شي وي او په دې لیست کې شامل نه وي، ولی یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وي. خو همدغه د دې لیست چې کوم ترکیب او په تحلیل تحقیق سره کله چې مطالعه پر وکړه له تخنیکی اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ور داخل کې او ځینې افراد ترې نه حذف دي. بس همدلته د کوم سي د ټاکنو د اړوند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري. د یو په محکمه کې محتوا کې کمیسیون د شکایتونو کمیسیون باید مستقلانه کار وکړي، خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهنه او دوی هم تر سیاسي فشار
بله. ناصر صاحب، د دې خبرونه وخت هم په پا پات رسیدو دی که یو ورستی پښتنه هم لندره ته جواب کړی چې دا کاندیدان چې مونږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، په خپل هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډیر افراد یعنی ممکن تر دې شنه فورس هغه افراد اوسې زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسې کمیسیون مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور زواک سره افراد راټولوي بل اخر غواړي د ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کړي یعنی دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوي وسي او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي استعداد یو دوه درې نفر تر رسېږي دغه رئیس هم باید واوري یعنی په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه وسي تر څو د زورواکو مخنیوي دب کې او د هغو افرادو سي هغه زورواکي نه دي او په یو باندې اتهام نسته دغه حق باید نقض نسي
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي دسه لاند لطفا
لا قانوني په لوشته قانون جامع احکام لري په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایه او د اسناد او د شواهدو پیرا کول سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رافه کی او بل هغه کمیسیون د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کی او یا لیست دوی حذف کی
ډیر زیاته مننه
قانوني موانع نه سه او صرف سیاسي اراده د کمیسیون اعمال کی
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی د خبرونې په دوام کې د انتخاباتو ځنګړی پروګرام هم لرو خو دا شیبه د خبرونو لنډیز ووري چې رضوان مراد چمتو کړي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره 6 میلیون ډالر ځانګړي کړل. خاغلی غنی نن غزنی خار ته لاړ او د دې خار د وضعیت په اړه له مقاماتو معلومات ترلاسه کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنگیالیو تمرکز جوړ لوخته ده. د بغلان امنیت قومندان مل باسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې افغان ځواکونو په ډیرو برخو کې طالبان پر شاتم بولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د رواني اګست میاشت په 6 نیټه له آیرلند سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شوراوي د شپږو لوبو لومړنۍ درې مسابقې به 6 اوریزي وي او ورپسې به د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 افغانان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه لري. او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکي اونۍ په جنیوا کې خبري وکړي.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر کړي. او اوس هم قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورسته برخه تر رسیدلی د ازادي رادیو ځنګړې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام زما رایه زما حق اوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي. زما رایا زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ساحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړی شوی دی. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي رادیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسولیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا نه ولایتونو کې صحاوی دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل سوي اعتراض سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړه او هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغو اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق
د وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضات کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافظه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سامی حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایاتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او دا د کمیسیونونو بندېدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایات دي موږ تاسو اکثرت ولایات له تهدید سره خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنې دې مسلې ته او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغې اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي دې خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتي خصوصا چې امنیتي مشکلات دي دا د دې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. بعد له هغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سرته ورسیږي خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل او ولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانه دی. میلمانو ته خره غلاس وایم. بحث له سعادت صاحب نه شروع کوو. سعادت صاحب، تاسو معلومات سدی تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي صحوی دفترونه تړل سوي دي؟
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او تاسو ډیر قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو دریو ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زموږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي، او دوی دا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیسته ایستل شوي دي، له هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی، او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ده، او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه، له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو، څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي، تر څو موږ وتوانیږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه هم دغه ډول دوام وکړي، دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي، او بیا به موږ ونه شو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي؟ له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته، سعادت صاحب عبد د رادیو ډیرو محترم اوریدونکو ته. کله چې دغه پریکړه وسله او 15 تنه کاندیدان له نوملار نه حاصل، په دې کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه و چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي، او قانون طرز لمنون د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي، هغوی په رسمیت پیژندلی، نو باید هغوی خبر شي، د هغوی لپاره فرصت برابر شي چې هغوی دغه خپل دفاعیه وړاندې کړي. هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجع شوی ده، هغه باید تصفیه کړي. نو که چېرته دا کار نه وشي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پریکړه دلته یو نقص دی در طرزالعمل ځان سره لري، او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې را وړي دي، او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه ده راکړل شوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخ ته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل هغه پوښښ لاندې راوستلی، هغوی پوهېږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نوم رانیسي، دوی بیا په د کاندید په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو دوی هغه د فشار نقطه ده کمیسیون نیولی ده چې دوی عملیات فلج کړي، دوی مثلا دفترونه وتړي. دغه اوس مهال دوی 800 کارکوونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون، چې هغه روزمره هر کارکوونکي 300 د ورکوونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي، یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3,00,000 افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. 3 ورځې دغه تاوان کمیسیون ته دا ده چې 1,000,000 کسان سیستم کې نه رسیږي، او دا چې ونه رسیږي 4 ورځې باید دوی دغه مهالوش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواښ لاندې راولي، دفترونه وتړي.
یعنی سوله ییز اعتراض د هر چا حق ده، خو دا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي، دا خو ملي پروسه ده، قانوني صبغه لري دوی اعتراض؟
اعتراض او د خو مخص تا چې ویل د اساسي قانون خپله حق ورکړي چې په سولې د ډول باندې هغه مربوطه چارواک ته رسي، ولې کمیسیون ځای نه ده. یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سولې هغه سرکار لري، هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده، دوی به لغونه پوښتنه کوي، ولې بعد مرغه غوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګوی نه دي. د موږ هغه په آن باندې ضرور دا وه چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته ورولې وای، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې.
انتخاباتي شکایتونو جنه کمشنران وای چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړو. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونه یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرزالعمل یا کړنلاره د شکایت کمیسیون خو نه جوړه شوې ده، په هغه کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي، شکایت کېږي، ځینې حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. یو حق دا ده چې هغه کوم شکایت چې په دې باندې راجع وي یا اعتراض پرې راجع وي، په هغه باندې خبر شي، او بالاخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوه نه چې موږ شکایت سوی که په موږ اعتراض سوی ده، موږ په دې پوه نه چې دغه په کوم دلیل موږ ویستل سوي دغه جنا. موږ ته دا شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لسه حسوې وخت چې د حقونو د ته په ترجمه کې پرسمه پیندلسي امادي په خپل هغه اصلي او عملی کړنو کې هغه نه ډاډه کوي نو د پدې معنی چې د شکایت کمیسون خپل کړنلار نقص کړی دا او د قانوني پر او بیا د تلزین مترجین بر حق دي چې خپل حق دي کی او د دلیل پښتنه وکړي.
صدات صاحب له څو ورځې رئیس مشاهدان چې د کابل کې مرکزی دفتر همدارنګه تمخ یادونه وکړه په ولایتونو کې شاوخواته دفتر تړل سوي همدا لړۍ همداسې دوام لري. کچیری همداسې پاتې سي دفترونه تړلې پاتې سي د انتخاباتو په نیټې باندې تاسې کارونه اغیز نه کی یعنی کارونه مشاته نه ولي
خامو خوا په دې باندې منفي تاثیرات پرې باسي. هم د اوس د کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازې د تینې درې مورز د شیدا دروازې تړل شوې دي لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلودل یوازې موږ باید غلطه دي هغه کسان چې تروسه پر 1 میلیون په شاوخوا کې چې موږ سپتنام تر سره کړی دي دوی باید سیستم ته داخل شي. په درې ورځو کې موږ تر 1 میلیون کسان پورې سیستم ته داخلول د دې ترڅنګ په کمیسیون کې نور هغه عملیاتي چارې چې باید مخته ویسي د ټولو په ټاپه باندې ولاړې دي او د کمیسیون په دروازې ځکه هغه ته خیمه دوی دره ولیدی او نه پرې لازم غوام کاران ترڅو خپل روزمره چاره مختوي سي. هم دا استاد پیګی مخته یو سات او یو ورځ ډیر به ارزښت دی د بزمو په کارونو باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسي
او دغه ستونزې پاره تاسو له ارګ سره جمهور ریاست امدارنګ اجرایی ریاست اړوند امنیتی او دفاعي قانون سره خبرې کړي دوی ته جواب څه
افغان صاحب مونږه د یغی ورځ نه چې مونږ دروازې تړل شوې دي د معترضین لوري مونږ مطبوعاتي ناشته جوړې کړې دي مونږ اعلامیه خبرې کړې دي د ارګ سره ناشته تر سره شوې دي همدا ډول د یوناما سره ناشته تر سره شوې دي او حاصل دي شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکي ټاکنې تر سره کړي دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره تر سره کړي پرې نه دي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خند جوړوي ستونزې رامنځته کوي دغه ولاند باید دوی ودرې گیاوېڅ کله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ورنکړي ځکه د حکومت او امنیتی بنسټونو مسؤلیت دی ترڅو د ټاکنو امنیت ونیسي د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت ونیسي او زموږ د همکارانو کارمندان امنیت ونیسي ترڅو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې تر سره کړو. په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لیست څخه ایستلې دي دوی کولای شي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزه مشکل ورسره حل کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجین لري داس مونږ نه لري لکه دلته چې دی یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي تاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او تاسو همکاران ته اجازه نه ورکوي چې دا هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی. یو ځل بیا پر حکومت مونږ غږ کوو څومره زر چې کیږي بعد دغه مزاحمتونه لري کړی ترڅو موږ وتوانیږو د میزان پر اتوښتمه د ولس جرګې ټاکنې تر سره کړو او کداغه دوام وکړي بیا به ناشونه وسیږي چې موږ وتوانیږو د میزان پر اتوښتمه د ولس جرګې ټاکنې ولرو.
رشید صاحب دلته د حکومت مکلف فیت څه ده یعنی څه باید وکړي ستونزه رامنځته شوې مترزین اعتراض لري ټاکنو کمیسیون کارکونکي کار ته نه پرېږدي د حکومت مکلفیت څه ده هغه باید څه وکړي.
د حکومت مکلفیت دا ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکونکو هغه باید تضمین کړي چې دوی ته کاري فرصت مساعد نشي او همیشه تر ګواښ لاندې راشي په هر مظاهره کې په هر اعتراض کې د دفترونو ترسي د کارکونکو ګواښ ولسي طبیعتاً چې هغه کاري مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چارچو کار چې باید ډیر مسونه وي خوندې وي هغه لمن ځي نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول دې خوندتوب تضمین کړي اساس چې اعتراض ده هغه په خبر حل فاصله کې پدې کې شکایت کې مسون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي د متعزین خپل دفترو ته وګوري امنیت خوندې شي الته د هر موټر سره د مدني ټولنو د مطبوعاتو او د ملګري ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد او معتبر مدارک چې دل پر موجود دي پیغام نه به پریکړه کړي ورته چې اډقل ملت پوسی اوس خدلته اوس روخانه کیږي چې څوک بر حق ده شکایت کوي چې نظام بر حق غړي چې موږ پریکړه کړې قانون په اساس باندې او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي. دلته معترضین دی ورځې لخوانه مختلف ګواکونه کوي نن کابل دفتر وتر سبا بل ولایت دفتر تړي په مجموع کې د اسو دفترونو تر او حتی د لوی لار بندول وګخونه کی نو دا د څه کیچې یو خټکنه په توسي میزان ته سره کیږي زه په دې باندې هم دغه 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 یعنی خبره واضح کړم چې حتی د ولسمشر ټاکنې په یو درسم عمل هم نشي تر سره کیدلی د په مجبور کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی ګواخ ده.
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهمو خصوصاً انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي د حکومت نظریه دلته څه ده حکومت ولې سست عمل کوي؟
حکومت خو دیو اعلامی پاساس باندې د شکایت کمیسیون د پریکړه هر کله یو کړ ویل چې دا یو مناسب پریکړه ده.
کمیسون استقلالیت ته احترام او نور اړوند کارونه خو باید په همغږي تر سره کی.
نو اوس موږ هم دغه وای چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ په خامه دښنه کار کړی وسی د څه نو کو چې په هر نهاد پورې هغه محدود کړو. اوس دا ملي پروسه ده په دې کې بیلابیل نهادونه وانډل لري، په کې برخه لري، مسؤلیت په کې لري. راځي د څه د خیر په غونډې باید کې نه نه حکومت هم په دې مورد کې باید یو قدم واخلي. ملګري ملتونه دلته ډېر ښه رول لوبولی شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولی شي دغه پروسه شفافیت لپاره او اعتبار لپاره مرسته وکړي. په دې کې پښه وړاندې کې بې د غو د موږ تاسو څخه همیشه په خارجیانو باندې الفصل شوي دي. او اوس هم زه چې فکر کوم ډېر په داخلي نهادونه باندې څوک ډېر خپل هغه سترګې نه سرې کوي. بیش ډېری دوی ته ګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي. ملګري ملتونه د افغانستان حکومت ټاکنو خپلواکي میسون د شکایت کمیسون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي، په دې کې دغه معترضینو ته فرصت برابر کړي، اسناد وڅېړل شي او بالاخره معلوم شي چې حق نه حق څه دی. په دې کې
صدات صاحب، شاوخوا 2000 کسان د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نه ایستل شوي دي. 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري. په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلی، د دې غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې؟
افغان صاحب، کله چې وروستی یعنی هی نوملړ اعلان شو، همدغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ایستلې دي، دوی په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچونې مراسم هم درلودل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کېناستل، له دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزې او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ. کاغوی تاسو لیست ته داخل کړئ، د سر په دوړو سترګو به بیرته تاسو مو پولیس کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان اوسئ. او که چیرته موږ ته قناعت ورنشوي کړئ، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مکوي. یو موږ پریږدئ چې د ملي پروسه بریالیتوب ته ورسوو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نشي. دوی زموږ سره هوکړه وکړه، اما پر سبا یې شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې وه. کله چې د کمیسیون رهبری له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړې وه له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ، ځکه تاسو به خپله ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ. اما دوی ویل چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د وروستۍ نوملړ اعلان نشي، او یا هم هڅه د دې وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست ته لاره پیدا کړي، چې دا هیڅ کله هم د حل لاره نشي کېدی. او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅ کله هم ونه توانیږي څه ترلاسه کړی شي. خلاره یې دغه دغه څنګه چې مخکې راشد صاحب ویلې، دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره خپل ستونزه او مشکل حل کړي او موږ پرېږدي چې موږ خپل دغه پروسې ته بریالیتوب ته ورسوو. او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی. تاسو پیږی د 2015 شپږ کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو. په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي، نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني. دا خو غلط فرهنګ دی. دوی باید دغه اخلاقي جرأت به ټول وکولای شي چې کچیرته زه پوهیږم زرای نه لرم او زه نه توانېږم د ملت رایه واخلم، دا په دې معنی نه ده چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپل حقونو څخه بی برخې کړم.
رشید صاحب، دا د پروسې سر ده، له اوسه پر انتخابات نه دي تر سره سوي. کچیر انتخابات تر سره سي، له اوسه سر کې نو مشکلات موجود دي. بیا هغه 2600 کسان چې سادات سره مخ یادونه وکړه، دنه به 250 کسان ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. دا نور ته قناعت وړي د ټاکنې، یعنی که وس قوي عمل ونه سي هغه ته به تاثیرات څه وي؟
افغان صاحب، موږ همیشه په دې باندې ټینګار کړی چې موږ د پروسې لپاره یو لوی خنډ د بی باوري بحران وینو. باور اول د کمیسیون په منځ کې او ساده سره دلته ستا که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دا یو څو دوه نفره چې تاسو په هغه لوړنی لیست کې کاندیدانو ځای نو ورکړي او دا پته یې لوي چې هغوی شرایط نه لري یا په اسناد کې ستونزې وي، دلیل دوی خپل لیکلی وو، ولې بیرته شکایت کمیسیون هغه په لیست کې راوستلې؟ که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دلیل څه وو، آیا تاسو لپاره واضح شوی ده چې شکایت کمیسیون دغه خلک ولې په کوم دلیل بیرته راوستلی دي؟ نو دلته موږ د اداراتو په منځ کې مو مخ یادونه وکړله چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه دی رامنځته شوی. دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو، د موږ چارواکي هم زورواکي دي، د موږ کاندیدان هم زورواکي دي، د موږ ادارې هم زورواکي دي، حتی د موږ دغه مدني ټولنه کې هم زورواکي دي. موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژنو. هر یو کوشش کوي چې مثلا برلاسي واوسیږو. اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه قانوني دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم په خپل هغه دلیل باندې پوه شي چې ولې وتلی. یا وایت ماتری وایت تقاتلی سال قاز پوسن زقاتلی مداخلس ند نور تکاوک بذم دیگه نزقاتلی ما یا قاسبه میاب کم قانونی اغلب نیوتلم و دشکه هاتو که میشن خود تو رهو قرار وس محکمی که می خدا قدری محکمه ستاسی جوړ کړی په دې خاطر چې عدالت تامین شي
درنو اړیدونکو دې بحث تم د شکایتو کمیسون کمشنران او غړي رابللی خو له بده مرغه دوی حاضر نسول رشید صاحب خبرت دې دمو ورکړي
چې عدالت تامین شي دلته سره مول ځان ته رول لري دلته قاضي ځان ته رول لري دلته وکیل مدافع ځان ته رول لري په دې خاطر چې عدالت د چا پولانی شي او چا حقونه خورل شي بیا په دوه محکمه د چالت کو سخنات لري درې محکمه خپل فیصله کوي دلته اتاسه ولایتي دفترونه لمړني مرجع دي د شکایتو د اعتراضونو لپاره د رسیدګي صلاحیت لري کچیر تاسو هغه نو جوړ کړی خدای مرکزی دفتر هم ده اوس دومره خو کې چې هغه خپل فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي
رشید سبب خن سره د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره سمو غږیدل دل په خپل منځ کې هم غږی نه درلودله همیره حق مل چې دمدغه کمیسون مرستیاله ده ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې کورونه چاره وزارت په دې برخه کې هیڅ هم کار نه کړي همکاري نه کړي حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی ورستی لیست لار موندلې ده د عدم مسؤلیت یو جالي فرمه په $60,000 ورکړي ده ایا دا کارونه واقعا د انتخاباتو شکایتونو کمیسون کارونه د توجه وړ دي
ګوره افغان صاحب دلته کله چې کمیسون لوړنۍ لسلانوي دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په غو باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوي نه لري یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي نه لري مثلا صندوق کم ده هغه مثلا محکمې له خوانه سیاسي مدني حقوقو څخه محروم شوی ده هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري یا په غوځي کې نه اوسیږي یا رسمي مامور دولت استعفا نه ده کړې دغه مسله باندې اعتراض کوي یا بس شکایت ده شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه په شکایت په مورد کې کیږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي یا هغه ټاکنې جرمونه وي چې شکایت کمیسیون هغه ترسره کوي اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب دي مزکه ده آیا د شکایت کمیسیون محکمه د سوسراس هغه باندې ثابت کړی چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو ځینې مسخ اسناد موږ
ترسره کوي
محکمې ته ضرورت نشته
دا قانون دې ته واک نه ورکړي اوس دلته ټاکنې جرمونه دي ټاکنې جرم دا چې مثلا ځینې کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي په زور باندې یو کار پکوي دغه یو جرم ده تر ازي د کنيس کوم پیسې ورکوي رشوت ورکوي دغه جرم ده هغه چې مثلا څوک قاتل ده هغه څوک غاصب ده
یا بل کارونه په درسته توګه سره نه رسېږي
یعنی هغه محکمې دی البته باید سلاسه محکمې تر جي سي
تاسو ترازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسون دغه یو سل دوه کسان په لیست کې داخله کړل تاسو د دلایل ول چې د دلایل په اساس باندې د کسان موږ داخله کړی دي کدا دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکنې شکایتونو خپلواک کمیسون هغه کړنی د 15 کسانو په چې دوی له لیست څخه ویستل په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم سن لري ملاحظات نه لري او د دې ترڅنګ 15 کسان ته اختیار ورکړی دی اما د هغه یو سل دوه کسان چې د یو سل له جمهوریت څخه چې موږ له لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلې وو په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات خپل ملاحظات په دې باندې لري دوی باید دغه موضوع متوازنه
کړي
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ اما دوی ونه توانل داسې دلایل محتوړاندې کې چې هغه قناعت خون کې وسیږي خو بیا هم تاسو پیږی چې ورسته او نهایی پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر سره کوي او دوی یو سل دوه کسان بیرته دغه لیست داخله کړي موږ سره خو یو معیار وو هغه لاس شخصونه لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه چې هغه شخصونه نو پوره کړي نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لاره پیدا کړي اما ټاکنیز شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخون کې جواب را نه کړو چې دوی د یو سل دوه کسان بیرته لیست
سره د روسي پختنې په توګه باندې کډره توې چې تاسو غوښتنه له جمهور ریاست اجرایی ریاست او امدارنګ له اړوند امنیتي ورګرنو چې په دې برخه کې مسولیت لري څه ده ترڅو پوری دا دفترونه بیرته پرانستل شي
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه د مدني ټولنو څخه او نظر بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته دی د دوی د کور ودان وی دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی د غوښتن په حکومت باندې غږ کړی دی څومره چې کیږي باید د مزاحمتونو لري شي زموږ غوښتنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندې کړي زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندې کړي ترڅو موږ وتوانی کو ټاکنې په خپل وخت سره کوو او که حکومت دغه موضوع هم دغه سی باب زوګنی د مستقیما د ټاکنو پر نتایج باندې ډېر منفي پایلې پرې باسي
رشید صاحب کبل اخر د بحث راټول کو څه کول پکار دي ترڅو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب ویل سي هم درنګ د انتخاباتي صاحب دفترونو په ځنګړې توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاص شي څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده
اې دې ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده فیصله هغوی کړې ده او معترض کاندیدان لږ نه متاثره سوي دي. اوس دغه ستونزه خپل شکایت کې مسن حلولی سي فقط په یوه پرانست فضا کې چې مطبوعات هم وي، حقوق پوهان هم وي، ناظر نهادونه هم وي، ملګر ملتونو استازي هم وي، دغه معترض کاندیدان وګوري هغه پرېکړې چې دوی کړي دي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي. که چاته فرصت د دفاع نه ورکړي هغه ته باید خپل خپل ستونزې باید اعتراف وکړي، فرصت د دفاع ورکړي. که چا مثلا هغه استناف خوی کړی وي یا خپل اسناد وکړي بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه فرام کړي، هغه دوی پریکړه په غوړه باندې هایده چې اسناد موجود وي. نور د حکومت سم غوښتنه ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپیریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي. په غیر کې زه له دې نه ویره لرم چې دغه ټاکنو ګیلام له افغانستانه په ډېر بدنامي باندې راغونډ نه شي.
دواړو مېرمنانو مننه. درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد په هم درس خلاصې وي دي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو